ډیرو محترم او قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د هدایت حدیث په نوم پروګرامونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زه فاطمې له خپل محترم همکار موسینی صاحب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. په دې پروګرام کې د بخل د مقابل ټکي په توګه د سخاوت په باب ستاسو سره غږیږو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، په تیر پروګرام کې مو د بخل د ناوړه صفت په اړه در سره خبرې وکړې او ومو ویل چې بخل په هغه ځای کې له بخشش او بزل څخه ډډه کول دي چې د شرعي د دستور یا د خلکو له عرف او عادت سره سم باید بخشش وشي. بخیل هم هغه څوک دی چې دې ته حاضر نه دی چې له خپلو مالونو، علم او یا نورو نعمتونو څخه چې خدای ورته ورکړي دي په هغه ځای کې چې عقل او شرع هغه مطلوب بولي انفاق وکړي. له حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام څخه پوښتنه وشوه چې د بخل معنا څه ده. حضرت وفرمایل بخل دا دی چې انسان داسې خیال وکړي چې هغه څه چې انفاق او بخشش یې کړی دی تلف شوي دي او هغه څه چې لاسته یې راوړي دي او خپل ځان ته یې ساتي او نور کسان ورڅخه نه برخه ورکوي شرف او سترتوب وبولي. د رزیله یا د بخل د ناوړه صفت په مقابل کې سخاوت وجود لري. سخاوت د انساني اخلاقو له ډیرو ښو صفتونو څخه دی، په دې ډول چې حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ای په باب و فرمایل سخاوت هغه ونه ده چې په جنت کې ټوکیږي او له سخاوتمن یا سخی کس پرته جنت ته نزی. ګرانو دوستانو، په نننی پروګرام کې د بخل غندنه او د سخاوت ستاینه کوو.
په دینی منابعو کې د بخیل په اړه ډیر سخت خبرداری په کار ورل شوی دی او په مقابل کې د سخاوت د ښکلې مثبت او لاره پرانستونکې صفت ډیره زیاته ستاینه او تعریف شوی دی. حضرت امام علی علیه السلام بخل ننګ او شرم بولی او فرمایي بخیل سړي ته کتنه سخت زړه توپ را پیدا کوي. امام علی علیه السلام د بخل په وړاندې په ډیرو شو عبارتونو د سخاوت ستاینه او درنښت کړی او فرمایي سخاوت د خدای ډیر ستر خوی دی.
د اسلام ګران رسول صلی الله علیه و آله و سلم سخاوت او بخل سره پرتله کړی او فرمایي سخاوت د جنت لوونو څخه یو ونه ده چې څنګه په دنیا کې زوړندې دي او هر څوک چې د دغې ونې یوه څانګه ونسی ام هغه څانګه دی د جنت په لور بیایي او بخل یوه ونه ده چې څانګه په دنیا کې زوړندې دي او هر څوک چې یوه څانګه ونسی ام هغه څانګه دی د دوزرخ په لور راکاشي. له دغه ملکوتي حدیث څخه استفاده کیږي چې د سخاوت ریشه په جنت کې ده او د جنتیانو له صفاتو څخه ګڼل کیږي او د بخل ریشه په دوزخ کې ده او د بخیل او حریص انسان باطن یو سوزونکی دوزخ دی چې هم دی سوزوي او هم د ده اور له ټولنې راتاویږي.
قرآن مجید هم د بخل په غندنه او د سخاوت په ستاینه کې فرمایي، هغه څوک چې انفاق وکړي او پرهیزګاری په مخ کې ونیسي او د الهي نیکې جزا تصدیق وکړي، موږ هغه په اسانه لاره کې راولو. خو هغه څوک چې بخل وکړي او بې نیازي وغواړي او له الهي نیک پاداشه انکار وکړي، ډیر ژر هغه په ډیره سخته لاره کې راولو. په تفسیری کتابونو کې د نوموړو آیتونو په مصداق کې داسې راغلی دی چې د مسلمانانو په میانس کې یو سړی و چې د ده د خورما د ونې یوه څانګه د یو فقیر زیات اولاد لرونکي کس په کور کاژه شوې وه. د خورما د ونې خاوند کله چې د خورما ونې ته خطه چې خورما ټوله کړي، کله کله به څو دانې خورما د فقیر سړی کور ته لوېدلې او د فقیر کس اولادونو به دغه خورماوې رااخیستلې. په دې وخت کې به د خورما خاوند په بیړه له ونې راکوزېده او خورماوې به یې د فقیر سړی د اولادونو له لاسه اخیستلې. دغه سړی دومره زیات بخیل او بې رحمه و چې که به یې خورما د ماشومانو په خوله کې لیدلې، نو خپله ګوته به یې د ماشوم خولې ته دننه کوله او خورما به یې د ماشوم له خولې راویستله. فقیر کس د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته شکایت وکړ. پیغمبر اکرم د خورما د ونې له خاوند سره وکتل او وی فرمایل، دغه ونه چې څنګه یې د پلانې کور خواته کږې شوي، ماته راکوي چې د دغه ونې په مقابل کې په جنت کې یوه ونه ستا په برخه شي. د ونې خاوند وویل، زه د خورما زیاتې ونې لرم او د هیڅ یوې خورما د دغه ونې په شان ښه او خواږه نه ده او داسې یوې معاملې ته حاضر او تیار نه یم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له یارانو څخه یو کس دا خبره واورېده. عرض یې وکړ چې ای د خدای رسوله، که زه دغه د خورما ونه د خورما له خاونده رانیسم او بیا یې تا ته وسپارم، ته به هم هغه څیز چې د خورما خاوند ته دې وعده ورکړه ما ته راکړې؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، هو. دغه سړی لاړ او د خورما د ونې له خاوند سره یې وکتل. د خورما خاوند وویل چې آیا پوهیږي چې حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم حاضر شو چې د دغه ونې په مقابل کې به په جنت کې د خورما ونه ماته راکړي؟ خو ما ونه منله. رانیونکي وویل، آیا دغه ونه خرڅوي او کنه؟ بخیل سړی وویل چې نه یې پلورم، مګر دا چې دومره پیسې ماته راکړې چې ګمان مې نه کېږي څوک یې راکړي. پیرودونکي وویل، څومره پیسې؟ بخیل وویل، څلوېښت د خورما ونې. پیرودونکي تعجب وکړ او وی ویل، دومره ستره بیه د هغې ونې لپاره چې کاژه شوې ده غواړې؟ خو څو شېبې له ځان سره سوچ وکړ چې د دې ونې په مقابل کې به هغه څر لاسته راوړي چې پیغمبر یې ژمنه کړې ده. بیا یې وویل، ډیر ښه، څلوېښت د خورما ونې درکوم. د معاملې تر سره کېدو وروسته د ونې پیرېدونکی د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته ورغی او عرض یې وکړ، ای د خدای رسوله، نور نو دغه ونه زما شوه او تاسو ته یې درکوم. د خدای ګران رسول د فقیر سړی کور ته ورغی او ورته یې وویل چې دغه د خورما ونه ستا او ستا د اولادونو شوه. او په دې ترتیب سخی کس د خپل نیکۍ او خیر ښېګڼې جزا ته رسیږي او بخیل سړی په ستونزمنه او کړاوجنه لاره کې راګیریږي.